اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د لسو بجو په خبرونه کې مو زه بشیر واخی زلبی هرکلی کوم. لسو تر لسنی وګوري تاسو بلا بل رپورټون لرو په تازه حالات به مخبرو ډیر اکثر سره خبري رپورټونه وي او په باقی پات کې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیزې خبرونې اورېدلی شي. نو هیله ده چې راسره اوسئ د سولې په لور او قبایلي سیمې د بدلون په لور. دا دوه خبرونه شته دي نو تاسو به یې اورئ. لومړی به ګلایا صاحب سره یو خبرې
سړی مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په شمالي وزیرستان کې د هدافي وژنو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه کوي. په کوټه کې د هزارګان کولن کې احتجاجي ناسته نن په درېیمه ورځ هم دوام لري او د امریکا درې سینیټرانو په کابل کې افغان ولسمشر سره ملاقات کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. نن پښتون ژغورنه غورځنګ په شمالي وزیرستان میرامشاه کې د هدفي وژنو پر ضد او د خپل غوښتنو لپاره جلسه کوي. د غورځنګ یو مخکخ او په کمی سمله کې د شمالي وزیرستان استازي موسن داوړ بیګا مشاله لري ویل چې د دوی جلسې مقصد په سیمه کې د هدفي وژنو مخه نیول دي ځکه چې خلک په خپل کورونو کې محفوظ نه دي.
درغه په چیرې ولا دنیا نه خلک به کېرش ول خلک به زورین روان شول خلک په کمپیشن ژوند تیر کړو خو هغه نه باید مشکل شي چې دا په ټارګټ سترینګ شي سوې دا ما خطر دوته د خلک په کېرش نه نه پرېږدي. دا غلام خان بارډر مسلادو دلته د انګور اډه باندې چې موږ خلک ته د نړۍ هغه مسلادو
پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې حال کې جلسه کوي چې د مشال لاډیو د شمیرو تر مخه په شمالي وزیرستان کې د تیر کال له فروری میاشت راهیسې تر دې د ماسه باندې سلویخت هدفي بریدونه شوي چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلوچستان په کوټه ښار کې هزارګان نن په درېیمه ورځ هم د هزارګنجۍ برید پر ضد احتجاجي ناستې ته دوام ورکړې. دغلته په سبزي منډي کې د تېرې جمعې په ورځ چاودنه کې شل کسان وژل شوي چې اکثره یې هزارګان ول. پر لطوال له حکومت غوښتنه کوي چې د هزارګانو ته تحفظ ورکول لپاره ګامونه پورته کړي خو پرون وفاقي وزیر علي زیدي چې د حکومت په استازیتوب هزارګنجۍ ته ورغلی خبرلن ته ویل د ترهګرۍ ضد قومي کړندلار به له توپیر عملي کوي او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې بې ګناه خلک ووژني. اف پی خبري اجازه سره مخه پرون داعش وسلواله ډلې د دې بریز زمواري ومنله. در دې مخ کې د طریقې طالبان پاکستان یو ویسانګ هم د دې حمله زمواري منلې و او ویلي و چې دا کار یې د لشکري جنگي ډلې سره یو ځای کړی دی. د کورمی قبایلی ضلع علي شیرزو ځای خلکو او مشرانو د څلورو کسانو تر ریتم کېدو پر ضد احتجاج له هغې وروسته ختم کړی چې انتظامی او فوجي چارواکو ورسره په لسو ورځو کې د مسلې حل کولو ژمنه کړې. د سیمې یو مشر ملک سلیم خان اورګزی بیګا مشال ډټي وی چې شل کسیزه جرګې انتظامی او فوجي چارواکو سره مذاکرات وکړل او ورته ډاډ ورکړل شو چې ورکړل شوي کسان به ډېر ژر را پیدا کړل شي. د زیاته کړه چې د چارواکو ژمنې وروسته احتجاج ختم کړی دی. د مرغانو سیمې څلور کسان د مارچ په شپږویشتمه نامعلومه وسله والو تښتولي وو. پرون د پاکستان د نور برخو بشن په اسلام آباد کې هم د وډل شپ زدکونکو مشال خان دویم اتلین ول مانځل شو. د اسلام آباد پرېسلا مخې ته د پروګرسیو زدکونکو سازمان لارین وکړو او له حکومت غوښتنه وکړه چې د مشال خان او پروفیسر خالد حمید وجنی قامي پیخي وګرځي او تعلیمي نصاب څخه د کرکې او نفرت مواد لری کړل شي. مشال خان دوه کاله وړاندې د 2018 کال د اپریل په 13مه د مردان عبدالولي خان په هنتون کې بلواګر مذهب ته د سپکاوي په تور وژلې وو خو وروسته د پولیسو پلټنو ثابت کړل چې هغه بې ګناه وو. د پاکستان عدالتونو په دې جرم کې یو تن ته د اعدام او 15 کسانو ته د عمر قید سزا اورولې وه او شپږ بش نور تورن کسان یې خوشي کړي دي. د مشال خان پلار د مارچ په 21مه په دې کې د ځینو پرېکړو پر ضد پېښور هایکورټ ته خواست هم کړی دی. د پاکستان جرګې په نامه د قبایلي سیمو ځوانانو ټولنه به په پېښور کې لوی جرګه کوي. د ټولنې مشر عابد افریدي پر مشال اړتیا ویل چې دا جرګه به په ګورنر هاوس کې کیږي او د قبایلو د غوښتنو په اړه به خبرې کیږي.
روزین پیلا او ډیر زر مونږ و پدې کې د متاثر سیمو خلک راغواړو ټول د پی ټی ایم بم خلګي پدې کې د نور او د سیمو نه بم خلګي پکې او کوي امکان نه چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا پدې جرګې کې موجوده پی ټی ایم د ذریعہ باندې کوم ایشوز احاطه کیږي اخو په خپل زی.
د دې مخکې هم په گورنر هاوس کې د پختون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره یو جرګه جوړ شوې و چې تر اوسه پورې غونډه نه ده شوې. د امریکا د سینټ درې غړو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره پرون په کابل کې ملاقات کړې ده او د انتخاباتو او د سولې په بهیر یې خبرې کړې دي. د ولسمشر دفتر پرون په ټویټر باندې لیکلي چې امریکایي سینټرانو ډک جونز، جک ریډ او جین شاهین پر سولې او په انتخاباتو خبرې کړې دي. کابل ته د امریکایي سینټرانو تللي پلاوی ویلي دي چې په انتخاباتو او سولې کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقوق خوندي کیږي. په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې به د سپتمبر په 28مه کیږي. د امریکا د سینټ مشرانو پلا به داسې وخت کې کابل ته تللی چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ ادا الفتح په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل. د افغانستان د استخباراتي ادارې ان ډی ایس وای په کندهار کې د طالبانو یو 19 کسیزه ترهګر شبکه نیولې ده. ان ډی ایس پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په نیول شوو کسانو کې د طالبانو درې قومندان هم شامل دي. دوی وایي چې دا ډله یې هغه مهال نیولې چې د ډیورنډ له کرښې افغانستان لوري ته اوخته. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ادارې په هلمند کې د هغه وروستي عملیات په اړه وضاحت ورکړی چې په اترس کې یې د دوو ښځو په شمول څو تنه نیول شوی وو. د انډیس خبر پاڼه زیاتوي چې د عملیات د القاعده شبکې سره د یوې پټې تړلې ډلې پر ضد شوی او زیاتوي چې د ولسمشر د لارښوونې سره سم دوه ښځې چې په دې عملیاتو کې د ملي امنیت د خزینه کارمندانو لخوا نیول شوی وي د معلوماتو تر اخستو وروسته د هیواد د قوانینو او اسلامي ارزښتونو سره سمې بیرته د دوی کورنیو ته سپارل شوې دي. او اخری خبر تاسو لپاره کوم د عراق د شیعه ملیشو یو ویډیو ویلي. دوی د واشنگتن لورې د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک د بهرنیو ترهګرو سازمان ګرځول په کله کړه دوی د ایران ملاتړ ډلې پرون ویلي دی چې د ایران سپاهي پاسداران ځواک سلور یا 15 هیوادونه اسلامي دولت وسله والې ډلې لاس ته د لوېدو مخه نیولې وه. دوی د واشنگتن د پریکړه رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اپریل په 8 اعلان وکړ چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو ترهګرو په فیرس کې شامل کړي ده. او اخری خبر د کرکټ درکو. د هند شل اوریز سیالیو یعنی آی پی ایل کې لوبه کې لومړی لوبه د کولکاتا نایټ رایډر او چینای سپر کینګز او دویم لوبه د سن رایزرز حیدرآباد او دلی کیپیټل ترمنځ ده. دا وخت په پوینټ ټیبل چینای په لومړی نمبر، کولکاتا په دویم او ممبئی په دریم نمبر ده. دا د مشال لړۍ خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو له ګولایا څخه اوریدل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دې غړی کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د خپلو غوښتنو تکرارولو لپاره په میرامشاه کې جلسه کوي. په اسلام آباد کې د مشال خان تلین په مناسبت راوتلو مظاهرچنو له حکومت د سختدریزۍ ختمولو غوښتنه کړې ده.
ظلم شوی دی، موږ د ظلم خلاف یو. او بل چې کوم ورال په کیمپسس کې دا ولې شوی دی او دا ولې کیږي.
په کورمه کې د لشیرزو قام د خپلو څلورو لا درکه کسانو د موندنې لپاره پیل کړی احتجاج د حکومت تر وادو وروسته ختم کړی دی.
کچیر د پچی تاریخ پر موږ دا کسون بازیاب نکړل شو بیا ان شاء الله مو دینه مخ کې پلان کوم بیا په خبر وی د کور کمانډر ما هی تب ان شاء الله مو بیا در نه وکړو او بیا ان شاء الله مو رنه پچی وسو بیا کسون ته نه یوست.
په خبر کې به کور خلک د واپسې په محل حکومت ګیلې لري.
دا راشن واغه چې کوم حکومت خای په دا کې د ډیرو خلکو ته وسه پوری سره راشن هم نه اخستای. خلک خپل وطن نصیب په خوشحالي سي خود په خپګون روان دي ځکه چلته کور رنگ دی او به نشته بجلی نشته سکول نشته ایلار نشته دی.
قبایلی سیمې د بدلون په لور او د سولې پر لور خبرونه هم درته درورو منځرو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس زموږ خبرونه اوریدلی شئ. په مشال ریډیو ویب سایټ باندې هم تاسو زموږ د خبرونو ترڅنګ دا غزینه یو لینک تاسو ته شته د مشال ریډیو د اپ. اغه تاسو چې د غزینه ډاونلوډ کولای شئ په خپل موبایل د پر او د غې د لارې هم تاسو زموږ خبرونه اوري. لومبی رپورټ بور شو. پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره د جلسو په لړ کې نن د شمالي وزیرستان میرامشاه ته ورځي. دوی به په قبایلي ضلعو کې د هدفي ژنو د مخنیوي د غوښتنې ترڅنګ دغلته د خروشو مینونو د له منځه وړلو او غیب کړل شوو کسانو عدالتونو ته حاضرولو مطالبې تکرار کړي. د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه د پاکستان پوځ په بیا بیا ویلي چې دوی په دې لړ کې خپلې ژمنې پوره کوي. عمر وزیری نور حال درته دراوري.
شمالی وزیرستان سرخار میرامشاه کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې حال کې لویه غونډه یا جلسه پیل کړې چې مقصد یې د غورځنګ مشرانو په وینا سیمه کې هدفي وژنو مخنیوي، د غلطه دوامدار امن غوښتنه، غلام خان بندر د تجارت او هم د عام ولس تګ راتګ لپاره مکمل پرانستل او داسې نورې ډېرې غوښتنې شاملې دي. دغه جلسه کې زرګونه خلک را جمع شوي چې د وزیرستان نه پرته د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو نه هم خلک راغلي دي. د غورځنګ یو مخکښ او شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړی محسن داوډ وایي لومړی غوښتنه او جلسې مقصد یې د غلطه د هدفي وژنو مخنیوي او تل پایه امن دی. چې د کالونو بې کوره کېدو پس نن هم خلک بیا په کورونو کې دننه محفوظ نه دي.
بنیادي خبره خو د نن د جلسې دا ده چې شمالي وزیرستان د ایس ایس آر ګټکلنګ خلاف په سکیم د سربازانو شری شوی ده. ډېر غټه پرشن وشو، ډېر غټه پیسې راغله دنیا نه، خلک بېکاره شول، خلک بازارونه ران شول، خلک په کمپیشن ژوند تېر کړو. خو هغه نه بعد مشکل شو چې دا ټارګټکلنګ شری شوی ده او دا مال خطرناکه د خلک په کېر شنه نه پرېږدي. خو خو به د ټارګټکلنګ شو په بازارې شبه شو دا جلساتو میرا ډېر مسلیدی دا غلام خان بارډر مسلادو دلته د انګور اډه باندې چې موږ مثال کې څه چې لوي هغه مسلادو د ګنټه مسال په 15 ګنټه شې دایته پروز دې راز باندې د بندر باندې د کورم څنګه دې مسلاد ځوان تر کورې مرا تینه کبز شوې دي د ټوله مسایل هغه وو
دا غورزنګ یو بل مخکښ ندی مسکروي مقصد یې دا دی چې دوی امن ژوند او ترقی غواړي
پزرون خلک رغون شوې دي وشتنه کوي په یو واسطره چې موږ تیز ژوند غواړو، موږ امن غواړو، موږ جنگ نه منو، موږ د شتګردي نه منو، موږ نه ګوډ غواړو، نه موږ بد غواړو. دا یو کلک ژغ پورته کو چې دلته چې خلک نه وسلې وړې دي او دلته په کورونو کې نه نه خلک ور نه وزین خلک ټارګټ کوي. روکتام د پاره د دې جلسې مقصد هم دغه دی. ورسره غلام خان بارډر هر قسم تګر تک د پاره چې دا د بيخي خلاص شي. افغانستان کې کوم مکم پښتانه دي زر تر زره په عزت طریقه سره ده و واپس کول په ټول پام سو نو کاروبار د خلکو زوینو دی هغه موضوع ورکول پردا جلسات شه په زورونو خلک ته واسره د امن غوښتنه کوي.
شمالي وزیرستان کې ورسته یو بدامنۍ او هدفي وژنو پر ضد د سیمې خلکو هم په بیا بیا احتجاجونه کړي او دولت نه د ځان د ژغورنې غوښتنه کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنو په اړه دولت وړاندې ویلي چې د دوی ډېرې غوښتنې سمې او عیني دي چې د حل هڅه یې کړي او د دوی ډېرې غوښتنې حل کړې. خو دولت دا هم ویلي چې د غورزنګ د غوښتنو لپاره طریقه کار سم نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د مشال ریډیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمه د بدلون پلور
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پوکم یو لسو بجو،
سباون
په دولس نیمو بجو،
جمهوری غږونه
په پوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر سوری
په پوکم پنځو بجو.
دا خبرونه نن اوري اوریدونکو، د تیر جمعې پورس په کوړه کې پر شیا هزارګانو تر برید وروسته د قربانانو د کورنۍ او غړي په احتجاج دي. دوی ته چارواکي ورغلي خو احتجاج کوونکي وایي حکومت د دوی په خوندي ساتلو کې سنجیده نه دی. بلخوا ایجنسی فرانس پریس ویلي چې پرون د دې برید موري د عیش وسلوالې ډلې ومنله. تر دې مخکې د تحریک طالبان قاری حسین ډلې ویلي وو چې برید دوی کړی دی. احمد الله مول نور حال خبره.
د جمعې په سار شوي برید کې د هزارګانو وجنې پر ضد د کوټې په لویدیز بای پاس یا په سړک ناست مظاهره کوونکي له حکومت او امنیتي ادارو څخه غوښتنه کوي چې نه صرف په پیښه کې ککړ ترهګرد گرفتاره کړي بلکې د دوی د قتل عام مخه دې هم ونیسي. په احتجاجي مظاهره کې موجود طاهر خان هزاره مشال ریډیو ته وویل مظاهره به تر هغه وخت جاري وي تر څو چې ورته انصاف ملاو نه شي.
خبر
د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د 2012 کال نه تر 2018 کال دسمبر میاشتې پورې په بلوچستان صوبه کې د 1500 نه زیات هزارګان په ځانمرګي بریدونو، بمی چاودنو او هدفي وجنو کې وجل شوي او د 600 زیات جوبل شوي دي. خو په بلوچستان کې د میشتو اهل تشي هزارګانو استازي او د بشري حقوقو فعاله جلیله حیدر ادعا کوي چې د کوټي او بلوچستان په نورو سیمو کې په چاودنو او هدفي بریدونو کې تر 3000 پورې هزارګان وجل شوی دی. مشال ریڈیو چکلا د بلوچستان د کورانو چارو وزیر ضیاء الله لانگو سره د مظاهرینو د غوښتنو په حق لا تماس نیولو هڅه وکړه، نو نوموړي د خپلو مصروفیاتو له وجې خبرې ونه کړې. بلخوا مظاهره چیانو ته د پاکستان د وفاقي او صوبایي حکومتونو ګڼ چارواکي ورغلي، خو دوی بیا هم خپل احتجاج نه دی ختم کړی. دې لړکې پرون د خالی په ورځ د حکومت په استازیتوب د پاکستان د سمندري چارو وفاقي وزیر علي زیدی هغلته ورغلی و او مظاهره چیانو سره د ملاقات وروستو رسنیو ته وویل.
جو پہلا بڑا اٹیک ہوا تھا کمیونٹی پہ، ہزارہ کمیونٹی پہ،
ہزارہ گانو ددی مخ کے ہم یو لوی برج شبے وں نو ز پخپل پ کراچی کے پ احتجاج کے ناستوما. وزیر اعظم صاحب امنیتی اداروں تر ډیر واضح احکامات ورکړی دی چې د طرح غری عزت قامی کړن لار په هر صورت کې عملی کړی. پدې کې ځینې مشکلات موجود دي. سیاسي ګوندونه لدینا سیاسي مسله جوړ کړی ده. دا سیاسي مسله نه ده، بلکې دا امنیتی مسله ده.
کہ جی یہ پولیٹیکل ایشو ہے، یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ لا انفورسمنٹ کا ایشو ہے.
مشال ریڈیو چې په کوټه کې میشت خبریال او د سیاسي چارو پوه سید علی شاه نه تپوس وکړو چې هغه څه وجوهات دي چې لوجی حکومت په سیمه کې هزارګانو ته تحفظ ورکولو او د ترهګرۍ پیښو مخنیوي کې کامیاب نه شو. نو نوموړی وایي
منظم دهشتګردي ده او منظم ګروپ سي، نو د هغو ختمول ته ټوپک نه کیږي. اوس که د بلوڅو مسله ده، هغه په ډایلاګ ده او د دې سره سم که دا کم انتها پسندي ده یا دهشتګردي ده، نو د دې تر شا خو ډېر منظم ګروپ شته. زما په فکر سره دا د حکومت ناکامي
د ذکر دا چې د هزار گنجی پیخی وروستو هم په یاد ورځ د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وجل شوی او دیارلس نور جوبل شوی وو. له دې وړاندې د مارچ په شلمه د بلوچستان په زیارت سیمه کې په یو امنیتي پوستا د وسلوالو په ترهګریز برید کې شپږ لیوی سرتیری وجل شوی وو.
د سولې پر لو
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو اوریدونکو، پرون د اپریل په 13مه د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د خپل پتونوالو په لاس پخوا وجل شوی مشال خان دوهم تلین و. په دې موقع په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وشوې. په اسلام آباد کې د مشال مارچ تر نامه لاندې مظاهره کې خلکو له حکومت وغوښتل چې د مذهبي سختدریزي ختمولو لپاره کوټلي ګامونه والي. په اړه یې د سراج ظهیر رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب مخې ته د اپریل په 13مه د مردان عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان دویم تلین په مناسبت سره د زده کوونکو تنظیم پروګرس یو سټوډنټ فیډریشن یو لارجون وویستو چې پکې زده کوونکو غوښتنې وکړي باید د حکومت د تعلیمي نصاب څخه د کرکه خوروونکي او د سخت دریځي مواد لرې کړي او په کیمپسو کې د ازادۍ اظهار باور کړي. په دې موقع د زده کوونکو وینا و چې په کال 1940 کې د زده کوونکو په تنظیمونو لګېدل بندیز دل لری کړی او طالب علمانو ته په فیصله سازی کې برخه ورکړی شي. د سواد سره تعلق لرونکي اوس د کونکي سنگر خان د دې مارچ یا لاریون په حواله مشال ریډیو ته وی.
د دې مارچ مین مقصد دا دی چې کوم چې په بدران یو اوس دی کې د مشال خان چې کوم بهمانه طریقې سره قتل شو، کوم نه انسانیت قتل او د هغه خلاف زموږه आवाज پتو. مشال خان جنگ اصل کې د سټوډنټس د رائټس او د انسانیت د حقوق او مشال خان چې د هغه د وژنه حکمران طبقه او د هغه د کوم پولیټیکل د تنظیمونو نوستانو کې موجود هغه مشترکه تور باندې مشال خان لدغه आवाज په تولو د پاره قتل کو او د قتل د جواز جوړولو د پاره دغه باندې توهین رساله یو الزام ولګو.
همداشن یو بلز د کونکو جنید بابر په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې دوی نن په دې وجه دلته راغون شوی چې مشال خان د کومې پیښې سره مخ شوی چې راتلونکي د دارنګ پیښو مخه ونیول شي او د تعلیمي ادارو نه د دارنګ سوچونو خاتمه وشي.
موږ راغلي یو هغه ډېر واضح خبر یو چې ظلم شوی دی، موږ د ظلم خلاف یو او بل چې کوم ورال په کیمپس دا ولی شوی دی او دا ولی کی.
په کال 2018 کې د اپریل په 13مه نیټه د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې درویش کلنز د کونکي مشال خان خپل زده کوونکو ملګریو د مذهب د سپکاوي په تور وجلې وو. خو وروسته بیا د پولیسو په لټنیز ډلو په خپل جی آی ټی رپورټ کې دا ثابت کړه چې نوموړي د مذهب سپکاوي نه و کړی، بلکې د یو سازش تر لاندې وجلې شوی وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ پریږي. منځنۍ صفه
شپږ سوه یوویشت کیلو هرټس او لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرټس.
اوریدونکو په دې وروستیو کې د خیبر قبیلې ضلع د پاتې شویو کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. خو د سپا قبیلې کډوال شکایت کوي چې دوی ته د نورو په شان مرستې نه ورکول کېږي. د دوی په نه جګړو او پوځي عملیاتو یې کورونه، تعلیمي ادارې، سړکونه او روغتیایي مرکزونه وران کړي دي چې حکومت باید د کړو وعدو مطابق ورته جوړ کړي. په دې هکله نور تفصیل له فرهاد شینواري اورو.
د خیبر د سپا قبیلې یو مشر ترابلی پردی مشال ریډیو ته وایي چې هلته په تیرا کې هر څه ویجاړ شوي او د بغیر مرستې ورته تګ ناممکن دی.
هر څه چې دی، سکول، کور، هر څه کندر دی، واغی لاکا ویرشین واغا تاگی سمانا لرینا چی حکومت دی موسرا پدا که مدادو که ام پا ترانسپورت که دا راشن واغا چی کم حکومت خواهی پدا که در درو خلکو تو بوسا پوری سر راشن هم نایا خسته ام داست تش تاگ لا تاگ دی مون مشکل دی خال چی خپل وطن لسی پا خوشحالی چی خدا پا خبگون روان دی زکا چل تای کور رنگ دی او با نشتا، بجلی نشتا، سکول نشتا، ایلار نشتا دی ایمو چی دی سپوی کم ایلوکادو پدا که لکا سندپال شو، درین غری شوال، نرگوسا شوا، سندونا شوا، سپیندرن شو، نرائی بابا شو، دری وانڈی شوال، تورخیل شوار، دا تقریباً چه ٹوٹل جمع که انو بارہ ہزار دول نظرہ فیملی جوڑی گی.
دا سپا قبیلی شاہی باغ پردے وائی چه دیر زپل شوی و اکثر کورنی دا ریجسٹریشن او مرستونا محروم پاتی دی.
طول زبیدل ای کوم دا دیر خور زور دی. نرشن شویری نی وشتا وسم دا خبره کی گی چه یاره دا بے پخپل ترو بندی چی واغ بے کی گی دو چه رشن یه نوی دغلا رشن نویر کئی آسی پخلا بندی یایی چی اره رشن بے مویر کوو خو چه رشن یه نوی زده رشن نوی رشن نشی ویر کول دا دیگو مخ که رشن نا متاثر شوی دی و مخ که رشن ولتا غر تیم خاتمو رشن نوی کریه نو دغی پرا مو دا کوم کنستو دغی پرا مو چی دا جلو پر یاد مو مخ که کو اگو تا مو بار بار مخ که کری خو دل تا پلتی بازی روانا رو چوک یوانو ما کئی و چوک بلانو ما کئی و چوک چا خلی و چوک چا خلی.
دو سپاک بلی یو بل مشر کازی وارس اپریده وای
چه مو بر حکومت را خپل خبره کهو چه تا مو پا کم خبره بانده بیای پرتا مو تا وصولو خایا امیز را خو ایچ چای نسترای تشلو شو وطن که چای نسترای کرونان ده مو تو لوران دی ایچ چای که نستب کرو کرده مو چه مو بکی والتا اوه شیگو او چه دو زیده مو نستب مو به کنج لور شو مو به چز روندو کو ده خوراک ده مزرا ایچ چای نسترای.
ده کبیلی زلو ده قدرتی افتونو ده نظم داره اف دی ایمه ده خیبر زلی مشر زیوله که پرده وای چه ده طول یو لسو کورنه پاتی دی او پا ده که زیتر کورنه تا پا دوزار و سوار لسم که چه باره تستنه دل نو یو وار ور تا طول مرات ورکل شوی او اس چه تیرا تستنیگی نو روپای او راشن نشی ورکوله زکا چه ده خلق پا تیرا او باره دوار و سیمو که جوند کوی او یوازی وی آر اف فام یا دستنه دو اجازه با ورکدی او چه کل حل تورسی نو دوبران شو کورونو ده بیار غولو سر وی بای هم پیل شی. فرهاد شینواره مشال ریڈیو خیبر.
د مشال ریڈیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریڈیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم کورمه ته ځو. د کورمه په تیندو سیمه کې د لشیرزو قام له دوه ورځو راهیسې پیل کړی احتجاج ځنډول لري. دوی تر هغې وروسته د احتجاج په توګه خیمې ووهلې چې د مارچ په څلویښتمه نیټه د دې ځای څلور کسان غرونو ته د خپلو څارویو تر بیولو وروسته له درکه شول. حکومت مظاهره کوونکو سره وعده کړی چې په لسو ورځو کې به دا کسان پیدا کړي. ځایي خلک وایي که دا وعده پوره نه شوه دوی به خپل احتجاج پراخه کړي. نور حال یې طارق ورکزی درکوي.
احتجاج کون کی حلتا د سده مرغان روډ سره نږدې په کلو میدان کې د جمعې له سهاره ناستول او له حکومت د غوښتنې کوله چې ورک شوي تنان دی ورته صحیح سلامت را پیدا کړي. د سده ملک حاجی سلیم خان ورکزی وای تیره ورځ د شل کسیزه تنانو یوې کمیټې له امنیتي او انتظامی مشرانو سره مذاکرات وکړل چې پکې د هغوی لخوا د ورک شوي تنانو د را پیدا کولو ژمنه ورسره تر کېدو وروسته دوی د احتجاج د ختمېدو فیصله وکړه. ځایي مشر زیاتوي امنیتي مشرانو ورته دا ډاډ ورکړی چې په راتلونکو لسو ورځو کې به د ورک شویو تنانو په اړه مثبت ځواب ورکړی شي.
د منتو کرنل لیفټیننټ کرنل علي او ورسرا کرنل مقصود او د سنټرل کورم ایسی فضل ودود هغه سره مو تمام اوریز خبرې وکړي. نو هغه سره د نتیجې ته ورسېدو د کمیټي سره او د سره د دو په مشورې باندې 25 تاریخ پورې ټایم دومونه واخستو. نو 25 تاریخ پورې به هغه دغو خلکو د پیدا کولو کوشش کوي او مستقبل کې به دا علاقه پر امن جوړولو لپاره اقدامات کوي.
معلوماتو د مخه دا احتجاج تر ختمې وروسته د الشرزو خلک او مشران د تندو له میدانه پسېدلي او خپلې خیمې لرې کړې دي او بل دا چې هلته د ملشي ځواک لخوا تړل شوې د مرغان مرکزی لار هم پرانستل شوې ده. د مرغان مرکزی لار ملشي ځواک تېره ورځ تر څلور غنټو زیات تړلې وه. په دغه اړه د کورمې د ملشي ځواک دریز مخې ته نه دی راغلی او نه هم هغوی د الشرزو له مشرانو سره د جرګې په اړه سویلې دي. خوا ځای اوسیدونکي او مدني فعال زاید شاه دا دړکه ورکوي چې کچېرې په ټاکلې موده کې ورک شوي تنان ورته راپیدا نه کړی شول نو دوی به خپل احتجاج بیا پیلوي.
د پچ طریقه پرې انشاءالله حکومت سره کوم ممکن تعاون یا به مونږ ورسره کوو او هغه به خپل کوشش کوي. درنه اوسه پورې مواله چې کومه د ملتوي شوه ختمه خو نه شوه خو ملتوي شوه. کچېرې د پچ طریقه پرې موږ ته دا کسان بازیاب نه کړی شو بیا به انشاءالله مونږ دینه مخکې پلان کوم بیا پرې خبر وي د کور کمانډر مخې ته انشاءالله مونږ بیا درنه ورکوو او بیا به انشاءالله مونږ نه پسیږو څو پرې کسان ته نه یوستې.
د مرغان سیمې څلور تنان د مارچ په شپږویشتمه نېټه نامعلومو وسلوالو د ټوپکو په زور له ځان سره بوتلې چې لا هم نه دي راخلاص شوي. دا ټول تنان شپونکیان ول چې د سیمې ځنګلو ته د رمو څرولو لپاره ورغلي ول خو وروسته بیا بېدرکه شول. تاریک ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غږ مشال ریډیو او ریډیو د جرګې پاکستان په نامه د یو نوی تنظیم غړی ویل روژې مخکې بعد خبر پښتونخوا د گورنر په کوربتوب یو جرګه کوي. د دوی په نه په دې جرګه کې به د پاکستان د بېلابېلو مسایلو په اړه بحث وشي چې په سر کې به د قبایلي ضلعو ستونزې راپورته کول وي. دې تنظیم ویلي چې د حکومت او پښتون ژغورنې غورځنګ تر منځ به منځګړتوب هم کوي. نه خو حکومت او نه هم پښتون ژغورنې غورځنګ په دې اړه څه ویلي دي. غلام غوث نور تفصیل درته وایي.
د جرګه پاکستان په نوم د ځوانانو د یوې ټولنې مشر عابد اپریدی وایي د دغه جرګې نیټه لا تر دې دمه نه ده ټاکلې شوې خو د روژې میاشتې نه وړاندې به دغه غونډه رابلل کیږي او په دغه غونډه کې به د پښتون تحفظ مومنټ د غوښتنو ترڅنګ د قبایلي سیمو په یو شمېر نورو مسلو هم خبرې اترې کیږي.
مونږ به په دې کې د متاثره سیمو خلک راغواړو ټول د پی ټی ایم بم خلک یې په دې کې د نورو سیمو نه بم خلک یې په کې او کوي امکان دی چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په دې جرګې کې موجود وي. پی ټی ایم د ذریعه باندې کوم ایشوز احاطه کیږي خو په خپل ځای خو د هغې نه هټ کې چې کوم نور ایشوز دي د صحت معاملات دی هلته کې دمغه انفراسټرکچر نشته مواصلاتي نظام وګورئ در هم بر هم دی نو دا ډېرې خبرې دي یو خبره نه ده او بل د ټولو نه زیات هغه ده چې زما اعتماد د ریاست وګټي زه د ریاست اعتماد وګټم ریاست د ما په اعتماد کې والی زه د ریاست په اعتماد کې والم.
د ځوانانو د دغه جرګې یو بل غړی عبدالباسط وایي دوی به د خپل تنظیم د لارې هڅه کوي چې د پښتون تحفظ مومنټ او د ریاست ترمنځ د ستونزو ترڅنګ په پاکستان کې د نورو خلکو ستونزې هم حل کړي.
جرګه پاکستان په ټول پاکستان کې سټرکچر موجود دی د پی ټی ایم او د ریاست په میز کې چې کم خدشات کم هغه اختلافات دي دا زموږ اولنی ټارګټ دی چې به کومه په کورمی جمسې کی طرف ته وګورلته شي سنی مسله ډیره غټه راغلی ده به زموږ ناراض بلوچرونه دي چې کم پاکستان کې واړه واړه دي کوګټ کړ چې څومره ګروپونه څومره خلک خپې موږ چې راټول او د ریاست په خپل کې یو بل اعتماد حاصل
کړي. یاد دی وی چې د پښتون تحفظ مومنټ سره د خبرو اترو لپاره د قبایلی ضلعو د سینیټرانو او قومي اسمبلی د غړو جرګې ته هم په گورنر هاوس پېښور کې تر دې وړاندې د لوړپوړو چارواکو په یوه غونډه کې واک ورکړی شوی و خو تر دې دمه د هغه جرګې او پی ټی ایم ترمنځ د مذاکراتو لپاره غونډه نه ده ترسره شوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زه نغمه یم، زما مشال ریډیو ډېره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو اورې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زمو خبرونه شته دي تاسو هم دا اوریدې شي لسنی می بجې کې دن کې دي د خبرونو د لنډیز د پاره ګلای ستورز
نن پښتون ژغورنې غورځنګ په شمالي وزیرستان بیرامشاه کې د هدفي وژنو پر ضد او د خپلو پښتون لپاره جلسه کوي. د غورځنګ یو مختلف په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ بیګا مشال لټوي چې د دوی د جلسې مقصد په سیمه کې د هدفي وژنو مخه نیول دي. پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې حال کې جلسه کوي چې د مشال اډې د شوبیتو تر مخه په شمالي وزیرستان کې تیر کال فروری میاشت راهیسې تر دې دمه څه باندې څلوېښت هدفي بریدونه شوي چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د بلوچستان په کوټه ښار کې هزارګانو نن په درېیم ورځ هم د هزارګنجۍ برید پر ضد احتجاجي ناستې ته دوام ورکړې. دغه هفته په اصلي منډۍ کې د تېرې جمعې په ورځ په بمي چاودنه کې شل کسان وژل شوي وو چې اکثر یې هزارګان وو. د کوربه قبایلي زهیر علي شیرزو ځای خلکو او مشرانو د څلورو کسانو تر اعدام کېدو پر ضد احتجاج لاغیر سوختم کړې چې انتظامي او فوجي چارواکو ورسره په لسو ورځو کې د مسلې حل کولو ژمنه کړې. دا خبره د سیمې یو مشر ملک سلیم خان بېګا مشال لوري ته کړې. پرون د پاکستان د نورو برخو په شان په اسلام آباد کې هم د وژل شوي زده کوونکو مشال خان دویم کلینت ولمانځل شو. په اسلام آباد په اسلام مخې ته د پروفیسور زده کوونکو سازمان لاګین وکړو او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د مشال خان او پروفیسر خالد حمید وژنې قانوني پیښې وګرځوي. د امریکا د سنټرانو دوی غړو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره پرون په کابل کې ملاقات کړې. د ولسمشر دفتر پرون په ټویټر باندې لیکلي چې امریکایي سنټرانو په انتخاباتو او شوبو کې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندي کولو باندې خبرې وکړې. د افغانستان د استخباراتي ادارې NDS وایي په کندهار کې د طالبانو یو نولس کسیز ترهګرم شبکه نیولې ده. NDS دا خبره پرون په یوې خبرپاڼه کې کړې. وسله والو طالبانو په دې اړه څنګه ویلي د عراق د شیا ملیشو یو لیډر ویلي دي چې دوی د واشنگټن له لورې د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک د بهرنیو ترهګرو سازمان ګرځول په کلکه ردوي. د ایران ملاتړ د دوی پرون ویلي چې د ایران سپاهي فاضران ځواک څلور یا پنځه هېوادونو اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاسته د لوېدو مخه نیولې وه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ریګولیس تاسو د خبرونو لنډیز وو. یو اوس هم قبایلی سیمې د بدلون په لور خبرونه اورو چې احمد شازمی درته جوړ کړی.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور د مشال رادیو په ونې خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو لپاره د ځانګړې سیمې بودیجې او د قومي مالیاتي کمیسیون له پیسو څخه د ځانګړې سیمې برخې په اړه بحث واورېدی. د 2013 کال په مئی میاشت کې چې کله د پاکستان په آئین کې 15 بدلون وکړل سو نو فاتا خپل پخوانی حیثیت له لاسه ورکړ او په خیبر پښتونخوا صوبه ورګاډه کړل سو. هغه وخت دا اعلان هم وسو چې په قبایلی سیمو کې به په لومړي ځل صوبایي انتخابات کیږي. روان خبرونه کې په قبایلی سیمو کې د سوي سرشمیرنې او راتلونکو صوبایي انتخاباتو او حلقه بندیو په اړه بحث شوی دی. د 2013 کال د مئی پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې 53 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډ کړل سو او له دې سیمو د اف سی آر په نامه څه باندې یو پیړی زوړ قانون هم ختم کړل سو. د دې وړاندې قبایلی سیمې د وفاق تر انتظام لاندې وي او گورنر د ولسمشر په استازیتوب اداره کولې. دا سیمې د پاکستان په قومي اسمبلی کې 12 چوکۍ او په سینټ کې 8 چوکۍ لري. خترین زمام وړاندې د دې سیمو منتخب پارلماني استازو د خپل سیمو لپاره قانون سازي نسوي کولای. په 15 آئینی ترمیم کې ویل شوی چې په دې سیمو کې به په لومړي ځل صوبایي انتخابات کیږي او استازي به د خیبر پښتونخوا اسمبلی برخه جوړول کیږي. په پاکستان کې د 2018 کال سرشمیرنې وروسته چې کله د دې هیواد انتخاباتي کمیسیون په قبایلي سیمو کې حلقه بندیانې وکړې نو د قومي اسمبلی چوکۍ له 12 څخه 6 ته راټیټ کړې او دغو سیمو ته د صوبایي اسمبلی لپاره 14 عامې چوکۍ وټاکلې. په دې اړه د پاکستان انتخاباتي کمیسیون د خیبر پښتونخوا ویان سهیل احمد خان وایي
دا کمی و قبایلی ضلع دي نو په دې کې د حلقه بندو کار مکمل شوی دی او چې کوم د طریقې کار مطابق کم وخت ورکړ شوی او سوخت کې چې دا ابتدایي د شهر جاری شو نو بیا د اغې نورستو پدی باندی د خلکو لا د اولس لا تحفظات یا س اپیلونه چې هغه خپل مدته هغه هم تیر شوه دي او پدی د دې د دې درې میاشتې په سلورمه نیټه باندې بالکل یعنی د حاتمی فهرست د حلقه بندو جاری شوه دي. نو شپاړس صوبائی اسمبلی کې شپاړس چټونه دي چې په هغه باندې به انتخاب کیږي او یعنی شپاړس حلقې د صوبائی اسمبلی دا جوړې شوې دي لکه یو اقلیت او سلور د زنانو او شپاړس دا عام نشستونه.
قسم قبایلی سیمه دا وخت د پاکستان په قومي اسمبلی کې 12 منتخب استازي لري خو د 2023 کال په عامو انتخاباتو کې به پر شپږو څوکیو کاندیدان سیالي کوي. بلخوا به له فاټا څخه د سینټ اوسنی نمائندګي ختمول کیږي. قسم د پاکستان په نور برخو کې د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره انتخابات د 2023 کال په جولای میاشت کې وسول خو په قبایلی سیمه کې به په لومړي ځل په روان 2019 کال کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کیږي. سویل احمد خان زیاتوي
تیاریاں بالکل منګه مکمل دي. دا منګه تا مخه ته سره کاوت یا داسې سو مخه ته خرنګ بل نشته منګه پاره چې کم دي کې انتخابي مواد بلګي هغه سره تقریبا ډیر جټ شتا لګ نشته هغه ان شاء الله چې کله دی شیډول لا شي هغه مطابق پم لکی کې اوس دا دایو خبره ده چې الیکشن بعد 21 جولای نه مخ کې ان شاء الله الیکشن کمیشن کوي اوس دا کله کوي دا فیصله الیکشن کمیشن به هم کوي ځکه چې هغه په نظر کې دي او کدی کې مطلب بنیادی طور باندې د ارینجمنت یا د انتظاماتو حواله سره صوبایي حکومت نه پدې کې څه مدد غوښته دي. نو الیکشن کمیشن به بالکل د قانون مطابق خپل کار یعنی د شیډول جاری کول هغه کولی شي. دا پدې کې ماته زه غنښ کړی الیکشن کمیشن به کده په هر څه باندې نظر دی او الیکشن کمیشن به ان شاء الله په دا زر تر زر دا شیډول جاری کوي ان شاء الله.
د قبایلی سیمو یو شمیر منتخب استازي اعتراض کوي چې د دوی سرشمیرنه په سمه توګه نه ده سوي نو ځکه دوی ته د قومي او صوبایي اسمبلی چوکۍ کمی ورکل سوي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو منتخب استازو محسن داوړ، علي وزیر او منیر اورگزی د روان 2019 کال د مارچ پر 20 په اسمبلی سیکرټریټ کې په 25 آئینی ترمیم کې د بدلون لپاره قانوني مسوده جمع کړه ترڅو د دوی د چوکۍ شمیر زیات کړل شي. منیر اورگزی په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د قومي اسمبلی 12 چوکۍ دي پر ځای وساتل سي او د صوبایي اسمبلی چوکۍ دي له 14 څخه 40 کړل سي. منیر اورگزی زیاته کړه چې د قبایلی ضلع سرشمیرنه هم سامانه ده سوي ځکه چې نږدې 38 لکه قبایل د خرابو حالاتو له کبله له خپل سیمو بهر ول. له خیبر قبایلی ضلع څخه منتخب د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی محمد اقبال اپریدی وایي چې دوی به د دې بل ملاتړ کوي او په دې لړ کې دوی له وزیر اعظم عمران خان سره هم خبره کړې ده او هغه د دې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. په قبایلی سیمو کې د اورگزو ضلع سیاسي فعال ډاکټر عبدالقادر وایي چې د چوکیو زیاتولو په اړه آئینی ترمیم هغه وخت راوستل کېدای سي کله چې اکثریت ګوندونه په یو خوله وي.
په دې باندې دوی اپلیکیشن نه ورکړي د فاټا پارلیمنټری عمران خان ته ویلي خو چونکې دا آئینی خبره ده د 24 ترمیم کې دا ذکر شوی چې دوی ته به 14 سیټونه د کو صوبایي سیمه ملي دي. نو آئین کې خو چینج د یو حکومت بدلولو وخت نه رسیږي ټوټل میجارټي چا سره نه وي. نو دوی ټوټل میجارټي د عمران خان نه په سیټ کې ستنه کې ستنه دوی آئینی چینج کې لګ دی بس شو. حالانکه فاټا پارلیمنټری ورته دا ملي چې مونږ پیپل پارټي او مسلم لیگ او جمعیت علماء اسلام سره خبره شوې ده که تاسو آئین کې دا ذکر کوي کم از کم کنور نه وي نیو مې نه پسر دوه خوراک اوس چون کې دا یو الیکشن لا مطابق پروسس کیږي چې چرته مردم شماري او شی په آبادی په تناسب سره غویلا بل کوټا ملويږي. نو 50 لکه آبادی سره دوی په کلیشن او پښپاړه سیټونه کیدو او پښپاړه چې دوی تقسیم کو دا آبادی فرمالې باندې نه د باجوړ درې د خیبر درې او نور کې دوه دوه فارونوم دي کنه.
په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونه هم غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو چوکۍ د زیات کړل سي. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک پر اوسنیو حلقه بندیانو نیوکه کوي او وایي چې اعلان شوی چوکۍ د قبایلی سیمو لپاره کافي نه دي.
پی ای خان نوال تر دې درې پوری یوال کچې دا دا ټول لوی علاقه چې دا یو دو صوبایي سملای حلقہ دا هغه باندې مونږ خپل خبره کړې چې دا هم ډیره جاته نامناسبه ده، ډیره جاته ناانصافي ده. بالکل الیکشن کمیشن لوم پکار دی، حکومت ل پکار دی. بیا لوی بدقسمتی دا هم شوی چې کله شمیره کېده، مردم شماری کېده، نو د بدقسمتۍ نه هغه شمیرم دلته ډیره جاته کمه خودلې شوې ده.
بلخ په خبر پرتوخا اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې یو غړی جمشید خان وای قبایلو ته ډیره کم نمائندګي ورکړل سوی او اپوزیشن ګوندونه به د دوی ملاتړ ته دوام ورکړي.
کاورګوی کې یو سیټ نیم کم ده، محمود ایجنسی کې یو سیټ نیم کم ده. هغه بالکل واقعي دی چې سټونه لکه دي په کار کې مونږ یې په دوا کې تقسیم کې درې کې تقسیم کې کنه دا جوړ شو یا خبر شو. خو زما خیال دا دی چې را مونږه اپوزیشن په پدی باندې یو سټینډ اخلو په دې باندې ان شاء الله خبره خامه.
قسم په وفاق کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی اصلاحاتو ګړندې کول لپاره یو کمیټه جوړه کړې، خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي او د خیبر پښتونخوا اسمبلی مرستیال سپیکر همایون خان وایي چې حلقه بندي او د چوکیو ویش د سرشمیرنې یا آبادی پر بنیاد شوی دی. په پاکستان کې په 2019 کال کې د ترسره شوي سرشمیرنې له مخې د دې هیواد ټول آبادی شاوخوا 1.2 کروڑ وه، چې د فاټا آبادی پکې شاوخوا 50 لک یاد شوې ده. وروسته قبایلی ځوانانو، مدني فعالانو او سیاسي غړو احتجاجونه وکړل چې د دوی سرشمیرنه په سمه توګه نه ده سوې، ځکه چې دوی ادعا کوي چې آبادی یې 3 کروڑ یعنی 100 لک زیاته ده. د ورکزو ضلع سیاسي فعال ډاکټر عبدالقادر وایي چې نوموړي د فاټا لپاره د صوبای اسمبلی چوکیو زیاتولو لپاره هلې ځلې کړې دي. د هغه په وینا د سرشمیرنې پر وخت په لکونه قبایل د نامنۍ له وجې د پاکستان په نورو ښارونو کې اوسېدل، نو د هغوی نوملیکنه هم هلته وسول. ډاکټر عبدالقادر د سرشمیرنې دوه ډوله بیانوي.
ډیجیټل سینسس دې ته وایي چې دا شناختي بنیاد باندې وشي. مثال که د بلوچستان سړی په سیند کې وي خو دغه شناختي کارډ سیند کې وي، نو هغه د بلوچستان کې شمار شي، دې ته ډیجیټل وایي. یو وی ډیفیکټو دې ته چې کم سړی په کم علاقه کې شپږو میاشتو نه اوسېږي، نو هغه سړی به هغه ځای کې شمار کېږي. نو موږ ورته دا ویلي وو چې د فاټا خلک چې کم دي، دا چونکې اډی پی شوي دي چې څوک بنو ته راغلي دي بیرته نه دي تللي، کتلي دي نیم تللي دي، زیاتره پاتې دي، کور مې نه راغلي دي، انګو کوهاټ کې دي، تیرا خلک راغلي پېښور کې، فتح جنګ پورې شته، اسلام آباد کې شته، هر تر کې چې په سند کې زموږ اډی پی شته، دي جنوبي وزیرستان مسعود هلته هم تللي دي، خو دا خلک هلته شمار شوي دي. نو دی وجینا زمونږ آبادی چې کما اکچوال آبادی ده او چې کما د مردم شماری مطابق تا، نو هغه کې فرق تا. زمونږ خلک چې اډی پیز راغلي دي، نو دوی په پېښور کې شمار شو، دوی په انګو کوهاټ کې شمار شوي، دوی په بنو ډی خان کې شمار شوي دي، په کار نه ده، په کار شناختی کارډ په بیس باندې شمار شوی.
په پاکستان کې د آبادی پر بنیاد د قامی او صوبایي اسمبلیانو د چوکیو ویش، د وسایلو تقسیم او د پیسو ورکړه ترسره کیږي. په داسې حال کې چې تر بې کوري وروسته قبایل خپلو سیمو ته ستانه سوي، خو دوی ته به یوازې د 50 لک وګړو پر سر وسایل ورکول کیږي. خو بلخوا د پاکستان په شماریاتو اداره کې د سرشمیرنې د څانګې مشر حبیب الله خان خټک وایي چې سرشمیرنه ترسره سوې خو حتمي نتیجې لا اوس هم نه دي منظوري سوي. د نوموړي په وینا د پاکستان د شریکو ګټو شورا دفتر ته د سرشمیرنې نتیجې لیږلې دي، خو هغوی لا تر دې دمه نه دي منلي. د حبیب الله خان په وینا په پاکستان کې د 2013 کال ټاکنې هم د سرشمیرنې د موقتی نتایجو پر بنسټ وسوې.
فاینل ریزلټ سنسس چې دی کنه اوسه پورې اپروول د پاره پرته دی په سی سی آی کې، لا اپروو نه دی شوی. مخکې کوم اپروو شوی کو نه، هغه پروویژنل ریزلټ سو. پروویژنل ریزلټ باندې دا جنرال الیکشن سیټونه میټونه ډی لیمیټیشن دی کړی دی، لیکن ایکچوال ریزلټ چې کوم دی کنه دا د کې فاټم شامل دی، ټول پاکستان شامل دی، فائنل ریزلٹس موږ هغه ته وایي لیا اوس پورې نه دی اپروو شویا. یو ډېر چې فائنل شي، ریلیز شي، هغه مخ مخ دا فائنل ډیټا چې راشي هغه نه پاس بیا اعتراض کیږي کنه. دا په کار وچ بیا سمه طریقه خدا وچ یو ډېر تاسو فائنل ریزلٹس وګورئ کنه. او بل دا دی چې مردم شماره خو مطلب یو دو علاقو کې خو مشکل ده چې دوباره وشي، ځکه چې سبا بیا د دې دوه ایجنسیانو والا خلک خبرې کوي، بیا مخکې آسې حیدرآباد او کراچۍ والا خو مخکې اعتراض کړی وي، بیا خو ټول پاکستان کې بیا دا مسله بیا جوړیږي کنه.
حبیب الله خټک زیاتوي چې که حکومت سپارښتنه ورته وکړي، نو په قبایلي سیمو کې بیا سرشمیرنه ترسره کېدای شي، خو د ده په وینا دا به تخنیکي ستونزې وزېږوي.
کېدای شي دی وایي چې بای دا د ایجنسیانو کې تاسو دوباره وکړي، یو منسټر پرایم منسټر دا ډیسایډ کړي، نو کېدای شي بیا حکومت تاسو فیصله به وکینو دې دوباره کې او کوي، لیکن مشکل زکه ده چې دا ټول ډیټا چې دي کنه د دې ریفرنس ڈیٹ کی دی 15 مارچ 2017 اس تمام علاقوں کے چیزی کا نا بلاک لیول تبدیلی خخا مخار غلی بئی کا نا برتھ شوی دئی ڈیتھ شوی دی خلق و مائگریشن شوی دی کلا بلزے نہ بلزے تلاڑ دا ٹول ڈیموگرافک چینجز کو بلاکونا کے ایریا کے دا شوی دی کا نا آلریڈی اس تا صبح سنگا فائنل کہے کہ اس دو کالا پاس دوبارہ شمارے او مخ کے جیری بردان کے بنو کے ٹانک کے دو کالا مخ کے جیری دا چیری دا شمار شوی دی نو بیتا سو مطلب اتفار بسنگ را کہے گا نا دی خل علاقی جیری کا نا دا مسئلہ یو ٹیکنیکل کنتے دے
د پاکستان د خیبر پښتونخوا په زمسو قبایلی ضلعو کې په داسې حال کې د سرشمیرنی او حلقبندیانو بحثونه تاوده سوي چې صوبایي حکومت پریکړه کړې چې تر روژې وروسته او د جولای له 15مې وړاندې په قبایلی سیمو کې صوبایي او بلدیاتي انتخابات کوي. اونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په قبایلی سیمو کې د پولیس نوی نظام او د خاصدارو او لیوي ځواک پر اندېښنو معلومات درکړو. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه شکم، خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د سولې پر لور
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو طالبانو سره مذاکراتو ته ډیر پام اړولې دی، په افغانستان کې داعش وسلواله ډله لا هم خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو څېړونکي یو نوی کتاب چاپ کړی او ټینګار کوي چې عدم تشدد د افغانستان د کشالی حل دی. پر دې مسایلو نن د سولې پر لور خبرونه کې خبرې لرو. زه بشیر ګواکم، هرکلی مکوم. د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د افغان او پاکستانی چارواکو سره د اپریل په 3مه او 4مه ملاقاتونه کړي دي. هغه په دې وروستیو کې په قطر کې د افغان طالبانو سره مذاکرات وکړل. په افغانستان کې له تیرو 13 کلونو راهیسې طالبانو خپلې جګړې ته په دوام ورکولو سره د افغانستان جنگ اوږد کړی دی. که څه هم دوی د روانې کشالي یو لوی اړخ دی، خو یوه بله ډله چې افغانان یې نن سبا له زورونو ډېر زیات شکایت لري داعش وسلواله ډله ده. د راپورونو تر مخه پخوا داعش په ننګرهار کې ډېر زور درلود، خو په دې وروستیو کې پر ضد د افغان ځواکونو عملیاتو له وجې زپل شوې ده. اوس دوی غواړي په پیوسته کونړ او نورستان ولایتونو کې ځانته مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان کونړ ولایت مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د اپریل په 2مه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان سره د اوږد سرحد له کبله کونړ د داعش د خوخي سیمه ده، خو دوی به یې پرې نږدي چې دغلته مرکز جوړ کړي.
کونړ غرونه دي، ځنګلونه دي، اراضی نه همواره ده، د دوی د اوسېدو لپاره تقریبا مساعد دی، خو د داعش یو خارجي پدیده ده او هیڅکله د کونړ لسونه به دوی ته اجازه ورنکړي چې دلته په دې ځنګلونو کې جای په جای شي. خو بعد یا هم د مرکز نه لري په ځنګلونو کې دوی وو اوسېدل، خو تحرکات کمزوري وو. اوس د هوا په ګرمېدو سره تحرکات زیات کړي دي. زموږ قوتونه کاملا د آماده باش په حالت کې دي، تصفیه مو شروع کړې، تلاشي مو شروع کړې ده.
د سولې پر لور
په افغانستان کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندید حنیف اتمر او د ولسمشر غنی ځینې نور سیاسي مخالفین دریز لري چې په قطر کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو د پریکړو عملي کولو لپاره یو موقت حکومت ته ضرورت شته دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ټاکنې د اپریل له میاشتې ځنډېدلې او په سپتمبر کې کیږي. د ولسمشر غنی حکومت موده په مئی میاشت کې ختمیږي، خو د قانون تر مخه څو چې بل ولسمشر ټاکل کیږي باید برحاله حکومت دوام ولري. په داسې حال کې چې د راپورونو تر مخه راتلونکي اونۍ امریکایي او طالب استازي بیا مذاکرات پیلوي، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخنسوري وای دوی ته موقتی حکومت د منلو وړ نه دی ځکه چې په اساسي قانون کې نشته. نوموړي د اپریل په 3مه مشال ریډیو ته ویل هغه خلک چې د موقتی حکومت غوښتنه کوي هغوی خپلې سیاسي ګټې تعقیبوي.
کوم د کرینې موضوع چې مسله د سول ده هغه د ولسمشر غنی علي بللی او هر ورځ قربانی ته هغه رقم چې د خپل ویلي آماده دی، ولې د اقتدار انتقال یا قدرت انتقال هغه اساسي قانون دی او د افغانستان د خلکو غوښتنه انتخابات دي. دا باید د سیاسي هر څوک چې د انتخاباتو خلاف یا موقت ادارې چغې وي باید دوی وګوري چې خلک څه غواړي. فکر کوم د دې اندېښنه دې څه ده چې د خلکو کې ریشه نه لري او خلک دوی پېژني او د دوی خبرې د بعضې افسانو نه کتو خبرې تقریبا سمون سره لري دوی کوم بل دنیا کې شاید ژوند کوي.
د سولې پر لور
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دو ځله په افغانستان کې د موقت حکومت وړاندیز کړی دی. افغان حکومت او اپوزیشن سیاستوالو ټولو دا غندلی او د افغانستان په چارو کې مداخله بللې ده. د سیاسي چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان باید افغانان پریږدي چې څرنګه غواړي هغه سي روانه مسله حل کړي.
دا ډېره یو عجیب خبره ده چې عمران خان دا خبره وکړه. دا د دوی یو رائے ده، خو دته اوس دا احساس پکار دی چې د پاکستان صدر اعظم دی چې کومه خبره کوي هغه به د حکومت پالیسي وي، هغه به د حکومت نظر وي، هغه باندې به بیا هر قسمه تبصره کیږي یا به پې تنقید کیږي. بل دا چې دا افغانستان د خلکو د سیاسي مشرانو د حکومت د هغې خوښه ده چې هغې کم قسم نظام غواړي. افغانستان کې خو دا تجربه نه ده شوې موقتي حکومت.
د سولې پر لور
افغان حکومت پر پاکستان تور پور کوي چې د طالبانو په استعمال سره په افغانستان کې ترهګرۍ ته لمن وهي. اسلام آباد دا تور ردی خومنی چې پر طالبانو محدود اثر رسوخ شته دی چې د سولې لپاره یې کاری. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې په افغانستان کې د موقت حکومت غوښتنه د مداخله نه بلکې له ښه نیته کوي چې په وینا یې دې سره به د افغان ولسمشرۍ ټاکنې شفافې وشي. د سیاسي چارو څېړونکي انتظار خادم مشال ریډیو ته ویل د سولې لپاره د موقت حکومت نظر غلط نه دی، خو عمران خان باید وړاندینې کړي.
پاکستان او پاکستان حکومت باید خپل سرجکوم پالیسی پریدی، افغانستان کې باید مداخله ونه کړي. د حالاتو په حساسیت په کتلو باندې نه عمران خان حق لري او نه مناسب زمان دی چې دا خبره وکړي. دغه اساسي مسله دا ده چې غنی او دغه ټیم فکر دا کوي چې طالبان د تسلیم شي، دا هم فکر دي چې طالبان دا فکر کوي چې حکومت سقوط کوي، د پرواک باندې حاکم شي، دا هم صحیح نه دي. بلکې منځګړی لار دا ده چې ملت جمع، سیاسي اپوزیشن جمع، طالبان جمع، نړۍ جمع، د افغانستان حکومت سره کینی په قطر کې په داسې فرمول کې سره سلا شي ټول خو ته منلو ور.
سوامي ویرانو خوڑا لونګ سوامي مرګا غنم هوندره به می غنم رنگ سوامي مرګا سوامي ویرانو خوڑا لونګ سوامي مرګا غنم هوندره به می غنم رنگ سوامي مرګا.
سولے پر لوگ
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. زمو کوربا بشیر غواخیم په کابل کې چړونکې احمد الله ارچوال یو کتاب لیکل دی. دا کتاب د پښتون مبارز او عدم تشدد د سرلاري باچا خان خدای خدمتگار په اړه دی. ارچوال وای دی تحریک په پښتنو کې ټولنیز اصلاحات راوصل او د هغه وخت حکمرانانو انګریزانو څخه د ازادۍ لپاره یې کامیابې هڅې وکړې. آغاز یې چې له دې تحریک ډیر څه زده کېدل شي او د افغانستان اوسنۍ جګړې ختمول لپاره تکار اخیستل کېدای شي.
د دې کتاب او د خدای خدمتگار باندې په پښتو کې د لیکل شوی نورو کتابونو په منځ کې یو غټ فرق دی چې نورو کتابونو کې یا په نورو ریسرچ کې تقریبا د خدای خدمتگار سره یو تاریخي پیښه په توګه چلند شوی دی. پښتو کې ډېر کم لیټریچر دسی دی په خدای خدمتگار چې هلته خدای خدمتگار سره یو ټولنیز تحریک په توګه چلند شوی دی. په دې کتاب کې ما خدای خدمتگار د ټولنیز تحریک د زاویې نه څېړلی دی او سوال اساسي دا دی چې آیا دا تحریک چې و دا ستراتیژیک تحریک و او په تعقل ولاړ تحریک و او که دوی د مجبوریت نه سرته رسولی دی. په کتاب کې دغه اساسي سوال ته جواب ویل شوی دی. به نوي د نویو ولسی مبارزو یا د عدم تشدد تحریکونو دپاره چې کوم لیټریچر موجود دی او د هغې دپاره چې کومه کرایټیریا موجوده ده چې یو ټولنیز چې یو ولسی مبارزه هغه کرایټیریا باید ولري. ما هغه کرایټیریا د خدای خدمتگار سره ما پرتله کړې. مثلا ما په دې بحث کړی چې کتاب کې چې آیا تحریک ستراتیژي لرله که نه لرله، ویژن یې لره که نه لره، کمیونیکیشن یې څه رقم و، د هغې نه علاوه د روزنې دپاره کومې لارې چارو نه استفاده کوله، تاکتیکونه یې څه و.
او ستاسو د څېړنې هغه اساس څه شی دی؟ خلکو سره مو مرکې کړي دي که نور مواد مو کتلي دي؟ څنګه مو دا تحقیق کړی؟
نو د تحریک د تحقیق کې ما هم د خلکو سره مرکې کړي دي او هم په خدای خدمتگار په باره کې چې څومره مواد موجود دي د هغو نه مې استفاده کړې، که دا په پښتو دي که په اردو دي او که په انګریزي ژبه باندې دي. یو مشکل دا دی چې خدای خدمتگار باره کې چې مخکې کم څېړنې شوي دي خاص کر په پښتو کې، هلته د تحریک سره داسې یو عاطفي غونته کې برخورد شوی دی، نو د ریسرچ د لحاظه دا سړي ته یو قسم مشکله وي چې ته بیا د دغسې موادو نه استفاده وکړي. نو په دغه کې یو څه مشکلاتو سره مخ شوی یم. خو بیا هم اردو موادو ته او انګریزي موادو ته مراجعه کړې ده او د هغې نه مې استفاده کړې ده. او د دې نه علاوه ابتدایي ریسرچ مې هم کړی، پرایمري ریسرچ مې کړی دی هلته پېښور کې، او دې طرف ځینې خلکو سره مې انټرویو کړي دي او د هغه انټرویو په اساس مې مواد راټول کړي دي.
او ستاسو ارچوال صاحب څه شی مو لاسته راوړل په دې دغه کې داسې نوي څه دي په دې ریسرچ کې چې تاسو یې وړاندې کولی شئ چې تاسو هغه پیدا کړل؟
ما یو تعریف راخیستی او دغه تعریف مې بیا په خدای خدمتگار اطلاق کړی. تعریف دا دی چې ټولنیز تحریکونه چې دي دا عرضه او تقاضا ده، یعنې دا ډیمانډ او سپلای ده. نو ما په اول چپټر کې په دې باندې بحث کړی دی چې هغه وخت کې د پښتنو ټولنیز سیاسي او اقتصادي حالت څه رقم و او پښتنو چې کومې جګړې کړي د انګریزانو سره دا څه رقم جګړې وې. زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې هغه وخت کې د یو تحریک ضرورت و چې پښتنو د وسلوالې مبارزې د لاسه دا په لار ته نه شو لاسته راوړلی. نو د دې وجې نه دوی دپاره ضرور دا و چې دوی ولسي مبارزه یا عدم تشدد وکړي تر څو چې خپل هغه غوښتنې ترلاسه کړي. نو د کتاب غټ فاینډینګز هم دا دي چې خدای خدمتگار تحریک چې و دا نه یوازې دا چې یو ستراتیژیک تحریک و، هغه وخت کې ضرورت دا و چې باید مبارزه ولسي وشي، مبارزه په عدم تشدد باندې، بلکې دا په یو تعقل باندې په عقل باندې ولاړه خبره و، یو ریشنل چایس و. یعنی که پښتنو یا باچا خان هغه وخت کې جګړه کړې وې، هغه څه چې دوی د جګړې د لاسه ترلاسه کولی شو هغه به د هغه څه نه چې دوی اوس ترلاسه کړي هغه به ډېر کم وي. نو دا هغه د کتاب هغه فاینډینګز ټول همدا دي. او د دې نه بر علاوه کتاب کې د یو ټولنیز تحریک یا د ټولنیز تحریک او یا د ولسي مبارزې ټول خصوصیات پکې شته دي. صحیح ده چې خدای خدمتگار مثلا په هغه وخت کې ولیکل ستراتیژي نه لرله، خو د یو ستراتیژۍ ټول مواد یې لرل. مثلا خدای خدمتگار یو ویژن لر، اهداف یې لرل، لیډرشپ یې لرل، تاکتیکونه یې لرل، کمیونیکیشن پکې یو ډېر ښه سیستم و. د دې نه بر علاوه مثلا د خدای خدمتگار تشدد نه کاوه. زه فکر کوم چې په دنیا کې یا په خدای په ولسي مبارزو کې خدای خدمتگار په هغه د ګوت په شمیر مبارزو کې چې هلته دیو د تشدد نه کولو باندې قسم کاو، او د دې نه بر علاوه خدای خدمتګار کې یو تنظیم او یو نظم هم موجود و. د دې نه مخکې که ته د خدای خدمتګار باره کې لیکلي کتابونه وګورې، هلته دا خبرې نشته، هلته چا په دې باندې بحث نه دی کړی چې خدای خدمتګار ستراتیجي څه شی وه.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.